فرمان صادر کړی و څو په ولسی جرګه کې یوه څوکۍ هندوانو ته ځانګړې سي، خو ولسی جرګې د شنبې په ورځ دا فرمان رد کړ. دوو سناتورانو انارکلی هنریار او لیلما احمدی د یکشنبې په ورځ د ولسی جرګې د پریکړې په اړه خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
هغه فیصله چې پرون په ولسی جرګه کې وشوه، ولسمشر د تقنیني فرمان په اساس زه ډېره جدي دغه مسله تعقیب کوم، د دې په خاطر چې زه فکر کوم دغه یو طبیعي زمینه فیصله
وه. ولسی جرګې چې پر کوم تقنینی فرمان بحث درلود، په دې اړه د سنا مجلس هم باید خپل غږ پورته کړي او د اقلیتونو حقونه باید په نظر کې ولرو.
د افغانستان ولسی جرګه 239 غړي لري. ولسمشر حامد کرزي فرمان ورکړی چې د ولسی جرګې یو څوکۍ دي اضافي سي او د هیواد هندوانو او سکانو ته دي ځانګړې سي. دا فرمان وروسته لاغي ورکړل سو چې د هیواد هندوانو او سکانو د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایتونه وکړل. په ولسی جرګه کې له دې فرمان سره مخالف وکیلان استدلال کوي چې د ولسی جرګې څوکۍ ته باید یوازې په انتخابات کې د آزاد سیالۍ له لارې څوک لار پیدا کړي. د مشران جرګې په 102 څوکۍ کې اوس هندوان او سکان یو انتصابي غړی لري. اخوا د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل هر کله چې دا موضوع مشران جرګې ته راځي سي په اړه به پریکړه وسي.
د اقلیتونو یا د اهل حدودو د تقنیني فرمان په رابطه دا به د مراحلو په خاطر مشران جرګې ته راځي او بیا صف سالار پورې اړه لري چې په کوم نظر د فرمان ته ګوري. پریکړه په هغه ورځ راځي کمیسیون د بحث لاړه بیا په ان شاء الله په سره خبره کوو.
مشران جرګې دغه راز ټینګار وکړ چې د هیواد د اقلیتونو حقونو ته باید جدي پاملرنه وسي او د نقص کېدو مخنیوی وسي. افغان هندوان هم وایي دوی د افغانستان تابعیت لري، د دې ټولنې یو برخه ده او په کار ده په ملي شورا او نور دولتي ارګانونو کې ورته ونډه ورکړی سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د ولسی جرګې هغه پریکړه ناسمه بولي چې په دې جرګه کې هندوانو او سکانو ته د یوې څوکۍ له ځانګړي کولو سره مخالفت ښودلی. قدرمنو اورېدونکو، تاسو کولی شئ چې دا راپور او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه وګورئ. د ازادي راډیو د انټرنیټ پانه پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي radio.org.
آزادی رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104. آزادی رادیو
د ماسپخین 2:15 شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د هلمند سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملي اردو ځینې پوستې طالبانو ته د تسلیمېدو په حال کې دي. دوی دا هم وایي چې ملي اردو د ملي اردو درې پوستې له جګړې وبخې تر اوسه له طالبانو سره له جګړې لاس اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځ داسې راپورونه ورکړل شول چې د سنگین ولسوالۍ په سروان کلا سیمه کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ اوربند اعلان شوی، خو د ملي اردو سیمه ییز چارواکي او پخپل د دفاع وزارت د اړوندو پوستو چارواکي د دې پوستو د تسلیمېدو خبر په کلکه ردوي. په دې اړه د نجیبې زمان راپور واوري.
د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا یو شمېر غړیو چې د نامه له ښودلو یې ډډه کوله د ټلیفون په لیکه خبریالانو ته ویل چې د یکشنبې په شپه د سنگین د مجید په سیمه کې د ملي اردو درې امنیتي پوستې په بشپړ ډول وسلوالو طالبانو ته سپارل شوي او په همدې ورځ د چاردی په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو ګڼو سرتیرو ته میلمستیا هم جوړه شوې وه. د شورا دغه غړي ویرشي کچيري د طالبانو سره د سولې رواني خبري رښتینې نوي امکان لري ل عمله ډيري هغه سیمه چې ملي اردو پرې ایښې دي د طالبانو لاسته ولويږي. دوی وایي د ملي اردو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په نوم دغه خبري په پټه توګه رواني دي چې د ولسوالیو د خلکو او مسؤلینو ترمنځ یو ډول مرموز حالات رامنځته کړي دي.
پرون د بازار د وسلې د معنا طالبان ته رنجر ته د څنګه مکسپار خبر
کڅ هم د طالبانو سره د ملي اردو لخوا د سولې د خبرو ځای ساروان کلا ټاکل سوی وو، خو تر اوسه په رسمي ډول د دې خبرو له جزئیاتو څخه چې تیر ورځ تر سره سوی دي رسنیو ته معلومات نه دی ورکړ سوی. د هلمند د سولې د ولایتي کمیټې مشر فضل باری فیاض هم په سنگین کې د سولې په اړه د روانو خبرو په خلی کړی دی، خو د هلمند والی ویان یې په کلکه ردوي. د والی ویان عمر دوک وای د سولې د دغه خبرو د سپیناوي لپاره سنگین ته پلاوی لیږلې چې د هغوی د راپور لمخې د ملي اردو ځواکونو لخوا د طالبانو سره د سولې هیڅ ډول پروګرام وجود نه لري.
دا مطلق موږ ده هغه کسان چې کچېرې دوی سره بازار ته راغلي دي خامخا به کومې مشران وي دوی سره راغلي وي، او دا مطلق ده چې دوی سره طالبان راغلي دي بازار ته، ځکه چې موږ دا موضوع بررسي کړی هغه ساحې ته مایحت استولی.
په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند قلی اردو د رسنیو مسؤل ډګروال محمد رسول ځاځی هم په سنگین کې د سولې په اړه د ملي اردو او طالبانو ترمنځ خبرې ردوي، وایي هیڅ پوسټ او سیمه وسلوالو ته نه ده پرې ایښې. په عین وخت کې د ملي دفاع د وزارت ویان جنرال ظاهر هم په سنگین کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه اوازې رد کړې دي، او ازادي رادیو ته ویلي دي چې په دې برخه کې هیڅ ډول خبرې نه دي تر سره سوي. بل ورته وسلوالو طالبانو هم تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي په سیمه کې د طالبانو لخوا د شخصي ماینونو له امله خلک پتنګ سوي، او د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده چې د ملي اردو د ماین پاکولو ډلو ته اجازه ورکړي چې په کروندو او ویالو کې کرل سوي ماینونه له منځه یوسي.
په راپور کې مو واوریدل چې د هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د دې ادعاو په اړه ویره په زیاتېدو ده چې وایي په سیمه کې د ملي اردو لوا طالبانو ته د تسلیمۍ په حال کې ده. قدر من اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د کابل د نن ورځپاڼې کتلې او مخکتنه یې کړې.
د کابل چاپ اکثرو رسپانو خپل نننیو غنو کې د سولې په پروسی کې د پاکستان په همکاري او لخذ سره د تاوتریخوالي په اړه مقاله او تبصره خبرې کړې دي. وی څو رسپانو خپل سر مقاله کې د ملي امنیت فشارو کې د پاکستان د صدر اعظم د صلاحکار سرتاج عزیز په خبرو تبصره کړې چې ویلي دي طالبانو دوی ته له افغان دولت سره د خبرو په اړه منفي جواب ورکړی دی. په سر مقاله کې راغلی د عزیز لدی سرګندونه ښکاري چې پاکستان لا هم د افغانستان په اړه خپل پالیسي کې بدلون نه دی راوستي. د لیکوال په باور لدین خارج په پاکستان کې د نوي ملکی حکومت راتګ او د پوز د مشر بدلون د افغانستان د سولې په اړه کوم خزيري نه لري، او خبره به هم زړه په زړه ده. ویسالی کلی دا به هم معلومه شي چې د پاکستان د پښاتګ هند ته د ولسمشر کرزي د ورستي سفر او له هند نه د وسلو رانیولو په اړه د پاکستان غبرګون دی او کسنګه. سرنوشت ورسپانې هم په همدې مسلې خپل سرمقاله لیکلی ده. په سرمخالی کې د خاغلی عزیز سرګندونې هم راخصل شوې چې ویلي دي طالبان د کابل حکومت او اساسي قانون په رسمیت نه پیژني. سرنوشت لیکلي داسې ښکاري چې د عزیز د خبرې به د ولسمشر د ورستو سرګندونو پر ضد یو غبرګون وي چې ویلي دي د افغانستان سوله لومړی د امریکا او بیا د پاکستان په لاس کې ده. سرنوشت هم درز لیکلي پاکستان د طالبانو دویمه درجه مشر ملا عبدالغنی برادر هم پوره آزاد نه کړ او تر اوسه د استخباراتي مامورینو تر څارنې لاندې دی. ملي ارمان ورسپانې خپل سرمقاله له ښځو سره د تاوتریخوالي مسلې ته ځانګړې کړې ده. ورسپانې لیکلي په هرات او بغلان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي وروستو پیښو وښودل چې د تیرو دولسو کلونو هلو ځلو بیا هم له ښځو سره د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار ور نه کړ. په سرمقاله کې راغلي خلک د دولت له رول نه هم راضي نه دي، ځکه تل لیدلي چې له ښځو سره تشدد کون کی یا ننی ولکی یا کوونی ول شي هم څوره ورسته برته خوش کیږي. د سر مقالې ورستی برخه کې ل خلکو هم مختل شي چې ل خپل میرمنو مایند او خويند سره داسې مهربانه چلند وکړي لکه څنګه چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د ولسي جرګې د پریکړې په اړه د افغان هندوانو او سکانو نظر اخیستی چې دغې لږکۍ ډلې ته یې په ولسي جرګې کې یوه څوکۍ رد کړه. محور په خپل غړسرلیک کې د یو شمېر هندوانو او سکانو دا خبر اخیستی چې ویلي دي دوی غواړي موږ له ملک وشړي. په مطلب کې راغلي افغان هندوان او سکان ځانونه د افغانستان اصیل اوسیدونکي بولي او وایي دوی ته هم باید مدني حقوق ورکړل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتی تړون د لاسلیک لپاره مهلت غځولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون شپه له ای بی سی ټلویزیون سره په یو مرکه کې وویل حتمی نه ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتی تړون تر جنوري میاشتې مخکې لاسلیک شي. ښاغلی کیری که څه هم یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا غواړي دا تړون ډیر ژر لاسلیک شي، خو د لومړي ځل لپاره یې د دې امکان یادونه هم وکړه چې دوه اخیز امنیتی تړون د 1993 کال د انتخاباتو وروسته د افغانستان د راتلونکو ولسمشر لخوا هم لاسلیک کېدای شي. قدر من اوریدونکو، کده د موضوع په اړه تبصره، نظریه او نظریات لرئ نو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر فیسبوک باندې له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو د فیسبوک باندې پته facebook.com/azadiradio.
د اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا د خبرونه په پاتې برخه کې د ځوان فکر د اونیس پروګرام اوریدو ته تاسو پام را اړوم.
د کندهار د ځوانانو امیرت لخوا په دې ولایت کې د نارینه او ښځینه رضاکارانو یو ګډ فدراسیون جوړ شوی. دغه فدراسیون ټول کارکونکي په رضاکارانه ډول بیل کوم امتیاز کار کوي. دا چې کار او هدف یې څه دی او څه ډول بوت پنیږي چې خپل مسؤلیتونه اجرا کړي، په دې اړه د ځوان فکر په نننی پروګرام کې د دې فدراسیون د مشر او غړو سره بحث کوو. تاج محمد سایل د فدراسیون مشر، احمد رحماني او سپوږمۍ د دې فدراسیون غړي دي. تاسو ته شرغلاس وایم. په شروع کې به سایل صاحب د فدراسیون په اړه معلومات راکړي چې د رضاکار ځوانانو فدراسیون څنګه فدراسیون دی او څونه غړي لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. زم خپل ور سره تاسو ته د رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه نیکه هله وایم. د کندهار د ځوانانو رضاکار فدراسیون د کندهار د اطلاعات فرهنګ د ځوانان چارو امریت اړوند یو ټولنیز ارګان دی چې تقریبا شپته اویا تنه غړي لري، شپږ کمیټې لري چې ټولنیز ده، شونیز ده، د روغتیا ده، شدینه کمیټه ده او فرهنګي کمیټه ده. د کندهار د